په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ساده رادیو په دې ماسپخینه خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې ووري چې د افغانستان د سولې عالی شورا په پیښور کې د طالبانو د یو پوخانی چارواکي وژل کې د لغندل دي. نور ریپورتونه هم لرو د سیمه او نړۍ په خبرونو کې. اوري د پاکستان پوخانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته لومړي ځل لپاره د خیانت د تورونو په اړه محکمه ته حاضر شوی. د اوکراین کې پولیسو په مرکز کیف ښار کې له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره نښتي کړي دي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې له ناجیې صافی نه اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي پر افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. د تخار چارواکي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کډوالو چارو د وزیر مولوي عبدالرقیب مړی نن د هغه پلرني ولایت تخار ته یوړل شو. او د سعودي عربستان حکومت د افغانستان د سرې میاشتې له ټولنې سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي یان کوبش پر افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت تضمین کړي. یان کوبش نن په کابل کې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د 102 ولایتي غړو د لوړې په مراسمو کې وویل:
زه غواړم چې لدی موقعنه په استفادې د افغانستان ملي امنیت ځواکونو، د کورنۍ چارو وزارت، ملي اردو او ملي امنیت ته پیغام ورکړم چې باید د رای ورکولو د مرکزونو کاندیدانو او ستاسو ټولو امنیت وساتي تر څو خپل کارونه پر مخ یوسي.
هغه زیاته کړه چې امنیت په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره مهم او له خزینه کمیشنرانو څخه یې وغوښتل چې د ښځو لا ډېر ګډون ته کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوا ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت د خوندي کولو لپاره په ټول هیواد کې عملیات پیل کړي. د تخار چارواکي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کډوالو چارو د وزیر مولوي عبدالرقیب مړی نن د هغه پلرني ولایت تخار ته یوړل شو چې د ورځې په پای کې به خاورو ته وسپارل شي. نوموړی تېره ورځ د پاکستان په پېښور ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې د ملا عبدالرقیب جنازه کې د ګډون لپاره سلګونه کسان د تخار ولایت کلفګن ولسوالۍ ته تللي. نوموړي وویل چې دوه حکومتي هیلیکوپټرو د مولوي عبدالرقیب مړی د هغه د کورنۍ غړي او ځینې نور ملکسان تخار ته ولېږدول. د افغانستان د جمهوری ریاست د نوموړي وژنه غندلې. د جمهوری ریاست ویان ایمل فیضی ریوټرز اژانس ته ویلي مولوي عبدالرقیب د سولې د خبرو ملاتړی و. او د سعودي عربستان حکومت د افغانستان د سرې میاشتې له ټولنې سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون نن په کابل کې د سعودي عربستان د مرستیال سفیر سلیمان العربي او د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مشر فاطمه ګیلاني ترمنځ لاسلیک شو. مېرمن ګیلاني وویل چې د سعودي عربستان حکومت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنا قاله کوزی اوره.
د پاکستان په خوانه پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د لومړي ځل لپاره د خیانت د تورونو په اړه محکمې ته حاضر شو. ټاکل شوې چې خاصه محکمه نن مشرف د جمهوری ریاست د واکمنۍ پر مهال د اساسي قانون د لغوه کولو او په 2001 کال کې د اضطراري حالت د اعلانولو په تورونو محکوم کړي. که مجرم وپیژندل شي د اعدام په سزا ممکن محکوم شي. مشرف وایي پر د باندې لګول شوی تورونه سیاسي دي او د نواز شریف لخوا چې د 1999 کال کې لواک لري کړی و تنظیم شوی دي. د پاکستان په تاریخ کې د لومړی ځل چې یو پوځي واکمن په ملکی محکمه کې محاکمه کیږي. د اوکراین کې پولیسو په مرکزي ښار په مرکز کیف ښار کې له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره نښتي وکړي. راپورونه وایي د نن ورځې نښتي د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د مظاهره کوونکو په جوړو شوو لیکو کې وشوې. مظاهرهکوونکو په پولیسو د ډبرو ګزارونه وکړل او پولیسو په مقابل کې پر هغوی ډزې وکړې او ګازي بمونه وغورځول. په زرګونو اعتراض کوونکو د کیف ښار له مرکزي برخې څخه د پارلمان په لور لاریون وکړ او د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د صلاحیتونو د کمولو پر لایحې د رای ورکولو غوښتنه کوله. په اوکراین کې له دریو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. اعتراض کوونکو یو شمېر حکومتي ودانۍ اشغال کړي او د جمهور رئیس یانوکوویچ د استعفا غوښتنه کوي. د دوشنبې په ورځ مخالفو مشرانو ارسینی یاتسینوک او ویتالی کلیچکو په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. کلیچکو له کتنې وروسته وویل له مرکل څخه یې وغوښتل چې په یانوکوویچ او د هغې په داخلي کړۍ بندیزونه ولګوي. د یو بل خبر له مخې د اوکراین په ختیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان په چاودنه کې وطنه کارګر مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چاودنه تېره شپه په دونیتسک سیمه کې په یو دولتي کان کې شوې ده. له عراق څخه راپورونه وایي لږ تر لږه 2 کسان نن په بغداد کې د موټر بم په چاودنه کې ووژل شول. پولیس وایي لږ تر لږه د موټر 2 بمې چاودنې د بغداد په جنوب لویدیز گاوند بایا او عالم گاوند کې شوې دي. د دوشنبې په ورځ په بغداد کې د بمې چاودنو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي ول. د رواني سوي کال له پیل راهیسې د عراق په شخړو کې شاوخوا 1450 کسان وژل شوي. د عراق په انبار ولایت کې د سني وسله والو او امنیتي ځواکونو او دغه راز په نورو برخو کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. د تایلند په مرکز بنکاک ښار کې د یو پولیس په ګډون لږ تر لږه 3 تنه په مظاهرو کې وژل شوي. چارواکو د ښار له لارو او کوڅو څخه د مظاهره کوونکو د لرې کولو په مقصد عملیات پیل کړي. د نن ورځې عملیاتو کې 60 تنه ټپیان شوي دي. پولیس وایي د انرژۍ وزارت ته نږدې راټولو شوو مظاهره کوونکو د خورولو په مهال شاوخوا 100 تنه نیولي. په ټلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې پولیسو د حکومت مرکزي دفتر ته نږدې له مظاهره کوونکو سره نښتې وکړي او له اوښکې بهوونکي غاز څخه یې کار واخیست. اعتراض کوونکي د تیر نومبر میاشت راهیسې د صدر اعظم یونګلوک شینواترا د لرې کولو په مقصد لاریونونه او مظاهرې کوي. د صدر اعظم ورور تاکسین شینواترا په 2006 کال کې د پوځي کودتا په واسطه د صدر اعظم له څوکۍ څخه لرې شوی و. یوې اسلامي جهادي ډلې د مصر په سینا دښته کې په بهرنیو سیالانیانو د بمي حملې مسؤلیت منلی. د یکشنبې په ورځ د مصر او اسرائیلو پولې ته نږدې په یو بس باندې د بمي حملې له امله د جنوبي کوریا 3 تنه سیلانیان او یو مصری موټر چلوونکی وژل شوي ول. په سیلانیانو باندې دا حمله د جولای میاشت راهیسې یعنی له کومې ورځې چې پوز اسلام پاله جمهور رئیس محمد مرسي د واک لرې کړی لومړنۍ حمله وه. د انصار المقدشاش ډلې په یوې اعلامیې کې ویلي چې د یکشنبې د ورځې ځان وژونکې حمله د دوی یوه غړي کړې او دا د پوځي حکومت پر ضد د اقتصادي جګړې یوه برخه ده. القاعده شبکې سره تړلې دغه ډلې له دې مخکې د نورو حملو مسؤلیت هم منلی و. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر مولوي عبدالرقیب پر وژنې خفګان څرګند کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره به واورئ چې د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي د طالبانو هغه مشران چې د سولې خبرې غواړي باید ځان له پاکستان څخه وباسي. د امریکا متحده ایالات د امریکایي عسكر د خوشکول لپاره نوې هڅې پیلوي چې له 5 کلونو را په دې خوا له وسلوالو طالبانو سره بند دي. په دې موضوع هم ریپورت لري. امریکایي چارواکو له قوله په ریپورټونو کې ویل شوی دی چې د امریکا پوځ غواړي له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې د بی پیلوټ الوتکو اړې هم لدی هواده وباسي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 102 ولایتي غړو د سې شنبې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. په دې مسله ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې څو پولیسو د یو روغتیایي مرکز د یوې نرسې د تختونو او پر هغې د جنسي تیري هڅه کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې کور کلی او د لوبو له میدان خبرونه هم مه هېروئ. دا آزادې رادیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر مولوي عبدالرقیب پر وژنې خپګان څرګند کړی. د دې شورا غړي محمد امین وقاد د سې شنبې په ورځ آزادې رادیو ته وویل چې د طالبانو د مشرانو دا ډول پټې وژنې د سولې پر روانو هڅو منفي اغېزې کړې دي. د طالبانو د رژیم پر مهال د مهاجرینو او شهیدانو د چارو وزیر مولوي عبدالرقیب د دوشنبې په ورځ د معلومه وسلوالو لخوا په پېښور کې وژل شو. نسیم شفق له کابل ریپورت راکوي.
په پاکستان کې د بل افغان طالب مشر مولوی عبدالرقیب وژل کېدو ته په اشاره د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې چارواکي وایي چې ښایي دا وژنې د سولې د روانو هلو ځلو پر وړاندې د خنډ جوړولو په هدف وي. د دې شورای وغړی قاضی محمد امین وقات په پیښور کې د طالب مشر مولوی عبدالرقیب په وژنې خفګان څرګند کړ او ویل چې ځینې کړۍ د دې ډول وژنو تر شا مهم سیاسي اهداف لري. ښاغلی وقات د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په پاکستان کې د یو شمېر طالب مشرانو دې ډول پټو وژنو ته په پام له دې شورا سره د سولې د خبرو اترو لاره خپله کړي.
دسې وژنې چې هغه هلته وژونکی معلوم نه وي، اصلي هغه شکوک پیدا کوي، هغه په هغه مطلوبو جریاناتو چې هغه د مصالحو مخالفینو بالخصوص طالبانو سره د مذاکراتو یا د تماس پیل دی، هغه ته هم تاوان رسوي. نو من خبره داره چې طالبان دې متوجه شي چې دوی هم دوست نه لري خبرې پیل کړي.
د طالبانو د رژیم پر مهال د کډوالو چارو وزیر مولوی عبدالرقیب د دوشنبه په ورځ د پیښور په ناصر باغ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. تر مولوی عبدالرقیب څخه مده وړاندې د طالبانو د کوټې د شورا د دوو تنو غړو ملا نور الله هوتک او ملا عبدالملک په ګډون یو شمېر نور طالب مشان هم په پاکستان کې ووژل شول. یو شمیر لویدیزو رسنیو د ځینو طالب مشرانو په قول لیکلی چې مولوی عبدالرقیب په پیښور کې د طالبانو د هغې ډلې مشري کوله چې له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو ملاتړې وه. دغه راز ځینو پاکستانیو سیاسي څېړونکو ویلي چې مولوی عبدالرقیب په دې وروستیو کې د سولې د پروسې په تړاو ترکیې او ځینو عربي هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. د افغانستان جمهوری ریاست هم د مولوی عبدالرقیب وژنه غندلې ده. د جمهور رئیس ویان د ملفیزی رویټرز آژانس ته ویلي نوموړی د سولې د عالي شورا سره د سولې د خبرو ملاتړی و. د طالبانو یو پخوانی مشر ملا آغا جان معتصم هم په یو خبر کړي بیان کې د مولوی عبدالرقیب وژنه غندلې او په افغانستان کې له ټولو ښکېلو خواو غوښتي چې خپل اختلافات پای ته ورسوي او د سولې او جوړجاړي لاره دې خپله کړي. دغه راز د طالبانو د جیش المسلمین د ډلې پخوانی قومندان سید اکبر آغا وایي چې مولوی عبدالرقیب په طالبانو کې ډیر نفوذ درلود او ممکن چې وژنه د سولې له موضوع سره تړاو ولري.
زما فکر باندې دغه وژنې په مابین کې توپیر سره لري. څوک په دې وژل شوي دي چې د عداوت په لحاظ باندې وژل شوي دي، څوک په دې وژل شوي دي چې د سولې په نامه، څوک په بل نامه، څوک په بل نامه. دا ټول وژنې په یو لحاظ باندې نه دي چې اوس ستړي وایي چې دا په صلح باندې اغېز. شخصي عداوتونه هم شته، ترکیه تللي خامخا د کې بند چې عداوت ورسره راغلي، دا د سولې خبره دا خبره هم ده.
تر دې وړاندې یو شمېر افغان چارواکو هم په پاکستان کې په مرموز ډول د یو شمېر طالب مشرانو وژنې ته په اشاره ویلي وو. ډېر شمېر هغه طالبان په پاکستان کې وژل کیږي چې له افغان دولت سره سولې ته زړه ښه کوي. څېړونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې په مرموز ډول د طالب مشرانو دا ډول وژنې چې شمېر یې سم نه دی معلوم، د افغانستان د سولې پر پروسې منفي اغېزې کوي. دوی وایي افغان حکومت باید په پاکستان کې د سولې پلو افغان طالبانو د وژنې په اړه څېړنې وکړي او دا معلومه کړي چې څوک او کومې کړۍ په دې وژنو کې لاس لري.
ومردل چې د سولې د علي شورا چارواکو په پیښور کې د پخواني طالب چارواکي مولوي عبدالرقیب پر وژل کېدو خفګان څرګند کړي. د مولوي عبدالرقیب جنازه نن د دوو حکومتي هلیکوپټرو په وسیله د پلرني ټاټوبي تخار ته انتقال شوی ده او هلته خاورو ته سپارل کیږي. همدا اوس زموږ خبریال اجمل آرین را سره له سیمې نه د تلیفون په تماس کې دي. آرین صاحب، د جنازه رسیدلې ده او د جنازې د سیمو پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
زه اول خپل سلامونه تاسو د اساسي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د مولوی عبدالرقیب تخاری مړی البته نن سهار تخار ته راوړل شو د ملي اردو په هلیکوپټرو کې، او د نن دوه بجې د دې ولایت د کلفبان په ولسوالۍ کې زردالو درې په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. چې د په جنازې کې د تخار والی، د تخار امنیت قومندان او داسې نور متنفذینو د بدخشان، کندوز، بغلان هم دلته ګډون کړی و.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. د ازادي رادیو خبريال اجمل آرین و چې له تخار ولایت نه د مولوي عبدالرقیب د جنازې د مراسمو حال راکوه. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي د طالبانو هغه مشران چې د اصول خبري غواړي باید ځان له پاکستان څخه وباسي. په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي د پاکستان استخباراتي کړۍ او لاسپوڅي ادارنګ طالب چارواکي ژوندۍ نه پرېږدي. هغه همدارز ول شاو خوي وونه مخکې شلتن پخواني او وسنوي طالب چارواکو په دوبۍ کې غونډه کړې و چې یو هم په پیښور کې وژل شوی مولوي عبدالرقیب رقیب وو. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي سعیدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د طالبانو د رژیم د کډوالو د چارو د وزیر مولوي عبدالرقیب په وژنه کې به د چا لاس وي. ښاغلی سعیدي وایي
زما باور دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې د پاکستان په استخبارات کې مطرح دي او آماده نه دي چې افغانستان د سولې خواهند شي، هغو په دې ترور په دې انفجار او انتحار کې لاس لري. هغه معلومات چې له ما سره شته، یو هفته مخکې شل تنه پخانۍ طالبان چې په کې اووه تنه وزیران وو، اته تنه قمندانان وو، څلور ډیپلوماتان وو، د مولوی رغب چې پرون وشتل سو په ناصر باغ په خاور کې د هغو سره په دوبۍ کې یو ناسته درلودل. په دې ناسته کې برالوی چې مولوی رغب وو چې اوس ووژل سو، متقی، مولوی دین محمد، شاهالدین دلاور، نعمانی، معتصم آقا جان، سید قیاس الدین به وزیران وو. البته په قمندانانو کې رزاق، عبدالرحمن او حقانی، روح الامین او احمد حقانی اشتراک درلودل. دیپلوماتان هم تاسو معلوم ده چې مولوی نجیب الله و مولوی عبدالعزیز و هوتک و اونور و. اما چون دغه خلق بین پاکستان له اجازه نی په دې عمل کې لاس پورته کړی، زما باور دا ده چې هر څوک چې وغواړي چې د پاکستان د استخبارات د بین اجازه نی دا کار وکړي، په دې سرنوشت اخته کیږي چې متاسفانه مولوی رقیب
نو سیدی صاحب ستاسو له نظره څه باید وشي چې پراتلونګي کې هغه طالبان چې د سولې لپاره زړه کوي هغه یې ونه وژل شي، دغه د وژنې مخنیوي وشي؟
فقط به تر لاره دا چې هغه طالبان چې غواړي چې جنگ ختم شي سولې ته آماده دي، به تر دا چې له پاکستان نه وځي یا افغانستان ته راشي یا نور مملکتونو ته راشي، تر هغه وخت پورې چې دا پاکستان نه پریږدي څوک افغانستان د
سولې د پارګام پورته کی. سیدی صاحب، د دوبۍ غونډه چې تا یاد کړل، د افغانستان په وزیرانو شورا کې هم په دې بحث شوې ده او له دین هرکلای شوې ده، د سولې عالی شورا هم ترې هرکلای کړی ده. پښتنه ده چې دغه غونډه څومره د طالبانو، دغه طالبانو چې ملا محمد عمر مشرقي د غوی نمائندګي کوي؟
نمائندګي مطرح نه ده. هغه طالبانو چې تاسو معلوم ده چې د ملا عمر نمائندګي وو، کې ملا عمر چون ده پستلا تر آسای لاندی اثر دی اغونه سی جورت که داو که تالمان مایندگان دا اتاست منم دا متقی، متسم، شاویدین دلاور، مولوی دین محمد، نور چی با نمونه واقستن دا مطرح خلق دی بیانو اته تن وزیران و اته تن قماندانان و دا مطرح خلق دو خامخه تاثیر گذار دی، اما بدی شرط که دا پاکستان آسای تریری.
سیدی صاحب، تاسو دوه نمونه واخیستل، دین محمد او مولوی شهابالدین، دوی خو د قطر په دفتر کې هم د طالبانو نمائندګي کوله رسمي، نو فکر نه کوئ چې دا دوی په دې غونډه کې هم په یو ډول د طالبانو استازیتوب هم کوو؟
بله کوي، یو بخش نه کوي. ما مخکې تاسو وویل چې ملا عمر په دې جلسه کې هم علاقمند وي، راضي وي، اما دا جرأت ورسره نشته چې دوی دا رسم دا اعلان وکړي. تاسو معلوم ده ما نمونه چې واخیستل درست ده، اوس په دوبۍ کې دي، اما هغه توافق چې په ترکیه کې سوی شاید دغه دفتر سعودي ته انتقال کړي، هغه توافق چې د کرزی صاحب، نواز شریف او عبدالله ګل په ملک کې سوی
و موردل چې د سیاسي چارو افغان کارپو او په پاکستان کې په خانه افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي هغه طالبان چې افغان حکومت سره د سولې خبرې کول غواړي باید له پاکستان څخه ووزي. تاسو مخکې له ازادي راډیو ناوړي د امریکا متحده ایالات د امریکایي عسكر د خوشکول لپاره نوې هڅې پیلوي چې له 15 کالو را پدې خوله وسلوالو طالبانو سره بند دي. بریدمن بو برګډال په 2009 کال کې په پکتیکا ولایت کې لخپل اړې تریتم شوی و ورستای طالبانو د نیولو ادعا وکړه. نوري اس نوري په دې اړه رپورت لري.
واشنگتن هڅه کوي له وسلوالو طالبانو سره سره خبرې پیل کړي ترڅو بریدمن بو برګډال چې له 2009 میلادي کال را پدې خو د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی، له ګوانتنامو څخه د یو شمیر بندیانو د خوشي کولو په بدل کې د طالبانو له بند خوشي کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخه واشنگتن په دغه نوې هڅو سره غواړي برګډال مخکې لدی چې د امریکایي ځواکونو زیات شمیر د روان میلادي کال تر پای له افغانستان ووزي خوشي کړي. د امریکا د غونو هڅو خبر واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوشنبه په ورځ د امریکایي وسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله ورکړی وو. دغو چارواکو ویلي چې برګډال به د 15 طالبانو په بدل کې چې له ګوانتنامو څخه خوشی کیږي او قطر ته استول کیږي خوشی شي. دغه خوشی شوي طالبان به په قطر کې در څارنې لاندې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنساکی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې دا د امریکا د نوې هڅو جزئیات نشي بیانولی، خو په دې کې شک نشته چې دوی هر ورځ د امریکا له پوز استخباراتو او ډیپلوماتانو څخه په کار اخیستو هڅه کوي چې بریدمن برګدال په مسؤول ډول بیرته خپل کور ته استون کړي. د راپور له مخې طالبانو ته تر اوسه رسمي وړاندیز نه دی شوی. ګمان کېږي چې برګدال به په پاکستان کې له حقاني شبکې سره بندي وي. برګدال یوازینی امریکایي عسکر دی چې د طالبانو په ولکه کې دی. د تېرې جنوري په میاشت کې متحدو ایالتونو یوه ویډیو ترلاسه کړه چې په هغې کې نوموړی ژوندی لیدل کېږي. دا په دریو کلونو کې د هغه د ژوندي پاتې کېدو لومړنی ثبوت و. برګدال په 2009 میلادي کال په پکتیکا ولایت کې له خپلې اډې ته راتم شو چې وروسته یې طالبانو د نیولو ادعا وکړه. امریکا چارواکو مخکې هم د برګدال د خوشي کولو لپاره هڅه کړې وه او غوښتل چې د هغه د خلاصون په بدل کې یو شمېر طالبان له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړي، خو دغو هڅو نتیجه ورنه کړه. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پوځي ماموریت د روان میلادي کال په پای کې ختم شي، خو که د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، ښایي له هغه وروسته د 10,000 په شاوخوا کې امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې شي چې ماموریت به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او د تروریزم ضد عملیاتو مخته وړل وي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی دغه تړون لاسلیک څخه ډډه کړې چې دې مسلې د کابل او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ تیزې کړې.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
دوستانو د دې یو ساعت خبرونه له شلمې دقیقې وخت یو رسو انتخاباتي ریپورټونو ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 102 ولایتي غړو د سه شنبه په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دې کمیسون چارواکي وایي چې یادو غړو ته به په کابل کې په درې ورځني سیمینار کې د نړیوالو او افغان روزونکو لخوا د شکایتونو د اوریدو طرز عملونه ور وښودل شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورټ کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مشر وایي د نویو ټاکل شویو ولایتي کمشنرانو مسولیت ستر او لستون زور ډاک دی. عبدالستار ساده د سه شنبه په ورځ ولایتي کمشنرانو ته چې د لوړې مراسمې پر ځای کړل وویل نامني او د سیاسي ډلو لخوا ګواښونه د کار پر مخ کې پراته دي.
تاسو چې کومې لارې باندې ځئ حرکت کوئ، امنیت مو تر ټولو جدي مشکل، تر دې جدي ستونزې هم لري. هغه دا رسي دا پروسه د ګټو د تضاد پروسه ده. تهدید کیږي، تطمع کیږي، یعنی ډول ډول لارې کېدای شي تاسو ته جوړ شي. کله چې خلک فکر وکړي چې تاسو د هغوی د منافعو په زده هستئ، زما هیله دا ده چې تاسو مخکې له مخکې د ټولو مسایلو ته آماده اوسیږئ او د خپل د هغه مقاومت فکټور ښه پراخ کړئ، لوړې بوزئ.
هغه پر ولایتي کمشنرانو غږ وکړ چې له هیڅ ډول تهدید او ګواښ څخه ونه ویریږي او کله ډېرې جدي ستونزې سره مخ کیږي د انتخاباتي شکایتونو مرکزي دفتر ته دې خبر ورکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویا نادر محسنی وایي چې 102 ولایتي کمشنران یې له 814 کسانو څخه ټاکلي دي. هر ولایت درې کمشنران ورکړل شوي چې د ټول هیواد په سطحه یوازې 15 یې ښځې دي. نوموړي وویل د اصول او قانون له مخې هغه کسان انتخاب شوي چې لیسانس ولري، عمر یې 10 کلن وي، افغاني تابعیت ولري او 8 کلن کاري تجربه ولري. دوی به په ولایتونو کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو په اړه شکایتونه څیړي. ولایتي کمشنران ژمنه کوي چې خپل کارونه به د قوانینو پر رڼا کې کوي. دو تنو کمشنرانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
احمد مرتضی حبیبی هم ذکر د انتخابات قانون او د تشکیل او صلاحیتونو قانون هغه کې از مون تشکیل او صلاحیتونو ور سره ټاکل شوی، خو د انتخاباتو سره د شکایتونو او د تختیانو سره له داغه د طرز لمولونو په واسطه کیږي.
نوم می خان زاده خان، حتی لوسه کوشش وکاو چې کم د ټاکنیزو شکایتونو قانون دی او دغه سي افغانستان اساسي قانون نافذه قوانين دغه مطابق به ان شاء الله خپل کار مخ وړاندې به.
خو دوی اسانه کار پر مخ نه بیایي. د جمهوریت ریاست په تیرو انتخاباتو کې په 1.3 میلیون رایو اونۍ شخړې وشوې چې بالاخره باطل اعلان شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو لټاکنې هرکلی کوي، خو وایي باید 2 میاشتې مخکې دا کار شوی وای. د دې بنیاد مشر جانداد سپینغر ازادۍ راډیو ته وویل چې ولایتي کمشنران به هغه وخت خپله دنده ښه پر مخ یوسي چې بېطرفه وي او د بېلابېلو ګواښونو پر وړاندې ځان ټینګ کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د کابل پخانی والی حاجی الدین محمد په مشرۍ یو سیاسي ګوند د جمهور ریاست له یو کاندید اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ کړی دی. اشرف غنی احمدزی په دې مناسبت د سلګونو خلکو یوې غونډې ته په وینا کې په انتخاباتو وویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شو په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. نور حل مرزی احمد زیناور
د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه د ملاتړ په دوام کې د دوشمی په ورځ هم د حاجی دین محمد په مشرۍ حزب اسلامي د جمهور ریاست له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ وکړ. په دې مناسبت په یوه غونډه کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو، قومي مشرانو او د پخوانیو دولتي چارواکو په ګډون په سلګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. د حزب اسلامي مشر او د کابل پخوانی والی حاجی دین محمد وویل چې د ده په باور اوس افغانستان ساندې خغلی احمدزی پروګرامونو ته اړتیا لري.
موږ کار باندې چې کور په کور او په ولسونو کې موږ دا خبره د خپل دوستانو سره، د خپل خپلوانو سره، د نورو کلیوالو سره او د ولسونو خلکو سره شریکو چې د افغانستان د اوسنی حالت لپاره د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د کمپاین نه باید ملاتړ وکړو. په دې ټولو په څنګ کې چې موږ دا هم کوشش وکړو چې دا انتخابات هم شفاف وي او هم د یو نظم لاندې وشي.
همدارس د اشرف غنی احمدزی ملاتړ کوونکو له نوموړي څخه وغوښتل چې د هیواد ولسمشر شي، نو اسلامي نظام او ملي یووالی وساتي. تر دې مخکې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د جمهور ریاست له کاندید قطبالدین هلال څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو. همدارس د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي له عبدالله عبدالله ملاتړ کوي او لومړی مرستیال انجینیر محمد خان هم له همدې ګوند څخه دی. له دې څخه وړاندې یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو هم له ښاغلي احمدزی او ځین نور کاندیدانو څخه ملاتړ څرګند کړی وو. په دې اړه د قومي مشرانو جوړې شوې غونډې ته ښاغلي احمدزی وویل چې که په انتخاباتو کې ګډون کوي شي، نو د سولې د راوستو په خاطر به هرې قربانۍ ته آماده وي.
اول شمنه متا ده چې د جهاد د وینې قدر په بسار ساتم. دا ولې سولې غواړي یو متل ده و چې ځان نه یې جهان دی نه یې. زه وایم موږ د نه یې سوله یو، نو ځکه د سولې د راوستلو دپاره به زه هر قربانۍ ته حاضر او آماده اوسم. وخت دې ده چې د افغان مینه قدر پیدا کړي.
د جمهور ریاست انتخاباتي کمپاینونه شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې پیل شوي، خو خلک له کاندیدانو څخه غواړي داسې ژمنې وکړي چې د کامیابۍ په صورت کې عملي کړی شي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وسم راځو د پولیو یا د ګوزن د یوې پیښې په اړه ریپورت ته، چې وایي د سکینې په نوم د یوې وړې نجلۍ کورنۍ د پاکستاني ډاکټرانو په حواله هغه ریپورت رد کړی چې ویل شوي و د نجلۍ په پولیو یا ګوزن ناروغۍ اخته ده. د سکینې پلار ازادۍ راډیو ته ویل چې لور یې د پاکستان په یو روغتون کې تر درملنې وروسته ښه شوې او د فلج ناروغۍ نښې پکې نه لیدل کېږي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
په فلج ناروغي باندې د وی څلور کلن انجلۍ اخته کېدل هغه څه و چې یو شمیر کابل خاریانی اندېښمن کړي وو، خو اوس د انجلۍ کورنۍ وای چې لورې کاملا روغه ده. د څلور کلن سکینې پلار عبدالولی وای پاکستانی ډاکټرانو تر لابراتواري معاینات وروسته د دوی د لور په وجود کې د پولیو د ویروس موجودیت رد کړ. عبدالولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لور کې د فلج نښې نه لیدل کېږي او پاکستانی ډاکټرانو هم ډاډ ورکړی چې سکینه رکه روغه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تیره اونۍ وویل چې له 12 کلونو وروسته یې په کابل کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت کړې. د عام روغتیا وزیر سریا دلیل همغه مهال وویل چې د پولیو په ناروغۍ اخته د ماشومه سکینه نومیږي او د کابل په خیرخانی سیمه کې ژوند کوي. عام روغتیا وزارت له دې اعلان وروسته د کابل په 15 او یو شمېر نورو ناحیو کې د پولیو ضد واکسین تطبیق کړ. د سکینې کورنۍ وایي د پاکستانی ډاکټرانو له معایناتو وروسته ورته معلومه شوه چې د دوی د لور د ناروغۍ په اړه د افغانستان د ډاکټرانو تشخیص غلط و. خو د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی هیڅکله هم په بېمسؤلیته توګه کومه جدي خبره نه کوي. د دې وزارت د عامه اړیکو سلاکار ډاکټر صبور ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یادې موضوع په اړه له سره څېړنه وکړي.
ما فقط به اساس نتایج لابراتوری اعلان میکنیم. یک موضوع
موږ د لابراتوری معاینات له مخې یو موضوع اعلانوو، دا چې د سکینې پلار وایي چې لور یې وسخه ده. زموږ تخصصي ټیم به سیمې ته ولاړ شي او له نږدې به څېړنه وکړي. ټیم به معلومه کړي چې دا پاکستانی ډاکټرانو خبره یو تسلیت دی او که رښتیا هم د سکینې په وجود کې خواله موجود دی.
موجود
هست. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د معیاري لابراتوارونو د نشټوالي له امله اکثره افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان او هند ته سفرونه کوي. د افغاني ډاکټرانو لخوا د غلط تشخیص د پیښه لومړنۍ نه ده، بلکې له دې وړاندې هم داسې پیښې شوي. په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې عامه روغتیا وزارت د روغتیا په برخه کې ډیر لګښتونه وکړل، خو تر اوسه هم روغتیایي خدمات تر ډیره معیاري شوي نه دي.
دوستانو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. تاسو موږ غږ لازادې رادیو ناوړی وسم یو ور بیا په مخړی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چیل جانقه الکوزینه یو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي یان کوبیش په افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت د ټینګ کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو سلو دوه ولایتي کمیشنرانو نن د لوړې مراسم پر ځای کړل. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت کمیشنرانو ته په وینا کې وویل چې ولایتي کمیشنران به د نامنیو ګواښونو له ستونزو سره مخ وي، خو باید چې د دغو ګواښونو په وړاندې مقاومت وکړي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کډوالو چارو د وزیر مولوي عبدالرقیب مړی نن د هغه پلرني ولایت تخار ته یوړل شو او د ورځې په پای کې به خاورو ته وسپارل شي. نوموړی تېره ورځ په پېښور ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د لومړي ځل لپاره د خیانت د تورونو په اړه محکمې ته حاضر شو. د اوکراین کې پولیسو په مرکز کیف ښار کې له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره نښتې وکړې. له عراق څخه راپورونه وایي لږتر لږه 8 کسان نن په بغداد کې د موټر بم په چاودنو کې ووژل شول. د تایلند په مرکز بنکاک ښار کې د یو پولیس په ګډون لږتر لږه 3 تنه په مظاهرو کې وژل شوي دي. او یوې اسلامي جهادي ډلې د مصر په سینا دښته کې په بهرنیو سیلانیانو د بمي حملې مسؤلیت منلی دی.
تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اوریدئ. د خبرونو تفصیل زموږ پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د وی پاڼه آدرس دی. د امریکایي چارواکو له قوله په ریپورټونو کې ویل شوی چې د امریکا پوځ غواړي له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې د بی پیلوټه الوتکو اډې هم له دې هواده وباسي. په دې اړه د رضوان مراد چمتو کړی ریپورټ اورو.
د ولسمشر باراک اوباما اداره له افغانستان نه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د خپل احتیاطي پلانونو په لړ کې غواړي د بی پیلوټ الوتکو عملیات له منځنۍ آسیا څخه تر سره کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښایي د 2014 کال په پای کې که امریکا د خپل ټولو سرتیرو استلو ته اړوزي، د پاکستان په سرحدي سیمو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر مرکزونو د بی پیلوټ الوتکو حملې ښایي په منځنۍ آسیا کې د امریکا له پوځي اډو تر سره شي. خلې دې سره سره دې امریکایي چارواکو ویلي چې که په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې هم ترلاسه کړي، خو د استخباراتو مرکزي اداره سی آی به په پاکستان کې د القاعده شبکې د فعالانو د مندلو او د هغو پر ضد د بی پیلوټه الوتکو د توغندیو په وسیله د چټکو پوځي عملیاتو د سرته رسولو په برخه کې هغه وړتیا و نه لري لکه په افغانستان کې دننه چې د خپلو مرکزونو د کارولو په صورت کې لري. امریکایي ورسپانه کولمبس ډیسپچ رپورت ورکوي چې د سی آی اے هدفي وژنو دا پروګرام خای د کابل او واشنگتن ترمن د امنیتی تړون په مسأله کې چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور تلاره اواروي، لا ولسمشر حامد کرزي سره د مخالفت د تقابل قرباني وي. ولسمشر کرزي د دې تړون له لاسلیک کولو څخه ډډه کړې او یو شمېر امریکایي چارواکو ګواښ کړی چې کدا سند لاسلیک نشي نو خپل ټول ځواکونه به له افغانستان نه وباسي. د سی آی اے برحال او پخوانی مامورانو رسپانې ته ویلي چې د پاکستان سرحد ته نږدې په لرې پرتو سیمو کې د دې ادارې مامورین د الکترونیکي وسایلو په ذریعه استول شوي معلومات څېړي او نور افسران له هغو کسانو سره منظمې کتنې کوي چې له دوی سره د اهدافو په پیژندنه او تشخیص کې مرسته کوي. همداراز دوی خاصو کسانو ته پیسې ورکوي څو جی پی ایس وسیلې یا د سیمو کمپیوټري نقشې چې د اهدافو موقعیت ښیي په موټرو او ودانیو کې ځای پر ځای کړي. دا وسیلې د خاصو اهدافو د ویشتلو په چاره کې د بی پیلوټه الوتکو له میزایلونو سره مرسته کوي. د سی آی اے او مقام کولمبس ډیسپچ ته ویلي چې دا پړاونه د بی پیلوټه الوتکو د هغو حملو اساسي برخې دي چې پراخو انساني اطلاعاتو ته اړتیا لري. یو شمیر امریکای چارواکي چې د بی پلوټ الوتکو د پروګرام د محرمیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي وایي چې د امریکا د پوځ لملاتړ پرته سی آی ای نشي کولای په افغانستان کې لخپلو اډو څخه د بی پلوټ الوتکو عملیات ترسره کړي. دا چارواکي وایي کله افغانستان نه د بی پلوټ الوتکو اډې وایستل شي سی آی ای خی خپل هوایي اډې منځنۍ آسیا ته ولېږدوي، خو دوی د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. یو امریکایي مقام ویلي چې په منځنۍ آسیا کې د بدیلو اډو لپاره احتیاطي پلانونه شته.
اوس هم بیرته په سوله کې د دینی عالمانو د رول په اړه یو رپورټ ستنیږو. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کانفرنس جوړ شو. غونډې ته راغلو علماو ویل نن په اسلامي نړۍ کې چې کوم جنگ او وژنې روانې دي، یوازینی لامل یې دا دی چې مسلمانانو د خپل پیغمبر په لارښوونو عمل پریښی دی. یادې غونډې ته په دینی عالمانو سربیره په سلګونو عام وګړي هم ورغلي وو. په اړه یې روح الانوري رپورټ راکوي.
دینی عالمان وای نن سبا چې اسلامي نړۍ د کوم شخړو او جنگونو سره مخ ته، یوازینی لامل دا دی چې مسلمانانو د خپل دین څخه فاصله پیدا کړي، او ترڅو چې موږ په ټولو اسلامي حکمونو او اوامرو عمل ونه کړو نو یا د ستونزو سره به لاس او ګریوان یو. د جمعیت اسلام پخوانی مشر صفت الله قانت راغونډ شو، خلکو ته وویل د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه او غور اخلاق درلودل، او د پیغمبر د نیکو اخلاقو سبب وشي خلکو پری باور وکړ، او د اسلام دین ډیر زر تر ډیرو لری زینو ورسید. خونن موږ د اسلام اصول او د خپل پیغمبر اخلاق شاته غرزولي او په نور لارو روان یو، نو ځکه په خپل منځي اختلافات وخت شوی یو.
اسلامي امت په پروتو تو کو باندې وویشه افغان افغان دې تر خرته یعنی ایران دې پاکستانی پاکستانی دے او یو بل بل دے مگر اسلام من دیدی شئینا منی کری.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذی مولوی شاهزاده شاهد هم ویل اسلام د ورورولۍ او مینې دین دی، خو نن مسلمانانو یو بل پسې ټوپکونه او توپونه راخستي، یو بل سره وژني او نور نړۍ یې سیل کوي.
تاسو په عراق کې واخلئ، په افغانستان او پاکستان کې واخلئ، په سوریه کې نن تاسو واخلئ، په مصر کې څه حال دی، په یمن کې څه حال دی، په لیبیا کې څه حال دی، از برای خدای ټول اسلامی نړۍ نن هغه د غم په ټغر باندې ناستا، اور ورځې زنانه چاړي او بچی یتیمان پاتې کیږي. راځي د امن او د سولې لپاره، د خپل وطن د آبادولو لپاره، مسلمانانو د وحدت لپاره، د دې وطن د ترقۍ او د آبادۍ لپاره نور ما برداشت نه چې زموږ خلک د غمونو ولاته برداشت کوي.
د کونړ والی شجاع الملک جلالال دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتل چې باید وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، روغې جوړې ته وهڅوي څو نور په هیواد کې جګړې پای ته ورسیږي. د سیرت النبی کانفرنس کې نورو غنو دینی عالمانو ویناوی وکړې، او د ټولو خبره همدا و چې باید مسلمانان په پوره توګه د اسلام حکمونه په ځان عملي کړي، یو بل سره د جنگ په ځای د ورورۍ لاسونه ورکړي، د قوم ژبې سمت او له نورو نمونو تیر شي، او یوازې د اسلام په نوم سره ټول شي، او نن چې کوم ستونز سره مخ دي ټولو ته د پایټکې کېږدي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په ویانا کې د ایران د اتمی پروګرام په اړه د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو بل دور پیلېږي. د ایران د اتمی پروګرام په اړه په دې خبرو کې بریالیتوب ښایي د ایران او واشنگتن ترمنځ چې د تیرو 15 کلونو راهیسې ډیپلوماټیک ارتباط نه سره لري د اړیکو ښه کېدو ته لاره پرانیزي. په خبرو اترو کې ناکامي د بحران سبب کېدلی شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې په ویانا کې د مذاکرو مخالفت نه کوي، خو نتیجې ته یې چندان هیله مندي هم نه لري. د دې مسلې نور تفصیل د فرشتي جلال زئی په رپورٹ کې اورو. ورپسې کور کلیاو د سپورت لډګره پروګرامونه مهیروي.
په ویانا کې د ایران او د نړۍ د 15 قدرتمندو هیوادونو جرمني، فرانسې، امریکا، برېټانیا، چین او روسیه د استازو ترمنځ د مذاکرو د سترو پریکړو تمنه کوي. خو د دې درې ورځنیو خبرو تر پیل مخکې داسې اټکل شوی و چې دا به شاید د مذاکره کوونکو خواوو ترمنځ د پیچلو خبرو د لړۍ پیل وي. په مذاکرو کې د امریکا یو لوړ رتبه استازي خبریالان ته وویل چې دا مذاکرې د تهران د اټومي لانجې د ډیپلوماتیک حل لپاره تر ټولو ښه موقع ده. د امریکا د حکومت دغه لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د ویانا مذاکره به ډیره پیچلې او سخت وي او شاید ډیر وخت دوام وکړي. خو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د ایران په اذربایجان ولایت کې د خلکو سترې غونډې ته وویل فکر نه کوي چې دا خبرې به کوم لوري ته پرمختګ وکړي.
ایران نقض اونچه را که قرار گذاشته است و
ایران به پر خپلو ژمنو او هغه څه چې مخکې پریکړه ورباندې سوي تیری ونه کړي. خو امریکایان د اسلامي انقلاب او اسلامي جمهوریت دشمنان دي. هستایي مسأله د دشمنۍ یو پلمه ده. حتی که دا مسأله یو ورځ د امریکا په خوښه هم حل سي یو بل خبره به را پیدا کړي. اوس د امریکا د حکومت ویندویانو د بشري حقونو د راکټو او د وسلو خبري را مخته کړي دي. زه تعجب کوم چې آیا امریکایان د بشري حقونو په اړه خبرو نه شرمیږي. د ایران د حالاتو څارونکي وای دا چې علي خامنهي او د هغه سخدریزي پلویان د مذاکرو په اړه شک لري او خوشبینه نه دي، خو بیا هم د تهران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د خبرو مخالفت نه کوي. د نړیوالو د بندیزونو له امله پر دې هیواد د اقتصادي فشار زیاتوالی څرګندوي. په ویانا کې نن د برېټانیا، جرمني، فرانسې، چین، روسیې او امریکا لوړ رتبه چارواکي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ګډون لري. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره کاترین اشتن به د دغو مذاکرو څارنه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دې سپورتي پروګرام کې به ووري چې د افغانستان د 19 کلنو څخه کممره ملي ټیم د لومړي ځل لپاره د استرالیا د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم ته چې درې ځلې نړیوال جام ګټلی دی په یو پنځوسوره لوبه کې ماته ورکړه. او دا به هم ووري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په قطر کې خپل تمريني کمپ پیل کړی دی. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو څخه کممره ملي ټیم وکړی شول د نړیوال جام په یو لوبه کې د استرالیا د 19 کلنو څخه کممره ټیم ته ماته ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس ډاکټر نور محمد مراد ازادي راډیو ته ویل افغانستان وکړی شول په 9 کې 245 منډې استرالیا ته هدف ورکړي، خو په ځواب کې استرالیا په 211 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې عبدالله عادل څلور او شرف الدین اشرف درې وکټې واخیستلې چې وکړی شول د استرالیا لوبغاړي له ماتې سره مخامخ کړي. افغانستان د نړیوال جام په بلا یعنی دریمه ګروپی لوبه کې له نیمیبیا سره مخ شي چې د فبروري په 19 باندې به وي. که چیرې افغانستان له نیمیبیا څخه لوبه وګټي نو بل پړاو ته اوچتېږي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي د سیشمې پورز د فجر په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف ایران ته ولړل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب یو لس لوبغاړي، دوه روزونکي او یو پلاوی برخه لري. تمه ده دا سیالۍ د 13 هیوادونو په ګډون پیل شي. د فجر نړیوالې سیالۍ هر کال په ایران کې ترسره کیږي چې دا ځلې 25 دور دی. او د سوچی ژمنیو اولمپیکی لوبو دریمه اونۍ د هالند په مخکخي سره دوام پیدا کړ. د رویټرز خبری آژانس له مخې هالند په 1000 میډالونو سره د مخکخي ثبت کړی دا چې پکې 15 د سرو زرو، 15 د نقرې او 2 د برنزو میډالونه لري. روسیې په 4 سرو زرو، 2 نقرو او 15 برنزو سره دویم مقام خپل کړی او امریکا هم په 4 سرو زرو، 4 نقرې او 8 برنزو میډالونو سره دریم ځای خپل کړی دی. د ترتیب سره د ناروی، کاناډا او جرمني هیوادونه په نورو ردیفو کې راغلي. دا سیالۍ د روسیې په کوربتو پیل شوې چې د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو پکې برخه اخیستې. ویل کېږي دا سیالۍ د 50 میلیارد ډالرو په لګښت پیل شوې دي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را بشه د پروګرام اصلي برخه ته. لکه څنګه مو چې په اول کې ویل، د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمره ملي ټیم وکړی شول. د دوشنبه پر ورځ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې د استرالیا 19 کلونو ټیم ته ماته ورکړي. افغانستان په 9 اورو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 245 منډې هدف یې استرالیا ته وټاکه. استرالیا په ځواب کې خپل ټول لوبغاړي په 211 منډو باندې له لاسه ورکړل. د افغانستان لپاره عبدالله عادل او شرف الدین اشرف تر ټولو ښه ثابت شول. عادل څلور وکټې او اشرف هم درې وکټې واخیستلې. په بیټنګ کې حشمت الله شهیدی، محمد مجتبا او احسان الله خپلې نیمه سلیزې هم پوره کړې. دا چې د دغې لوبې ګټل د افغان ټیم پر روحي څومره مثبت اغیز کړی، د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر شهزاده مسعود سره مو په مرکه کې لومړۍ پوښتنه هم دا کړې.
فوقالعاده مثبت تاثیر یې کړی، ځکه تاسو پوهېږئ چې استرالیا نړیوال لوبو کې نس کلن ټیم درې ځله ورلډ کپ ګټلی ده. ماته استرالیا ته زموږ په ټیم باندې ډېر یو مثبت تاثیر وکړ. زه امیدواره یم چې راتلونکې لوبه چې نامیبیا سره دغه هم ښه سرته ورسېږي، په دې سره زموږ د ټیم مورال فوقالعاده ورسره ډېر ښه شي.
څه فکر کوئ، آیا افغانان به د نړیوال جام په نورو لوبو کې هم ښې لوبې وکړي که څنګه؟
زه امیدواره یم، لکه څنګه چې دوی استرالیا غوندې یو قوي ټیم ته ماتې ورکړه، زه امید کوم چې په راتلونکي کې نورو لوبې چې د نورو هېوادو سره لري د هغوی سره هم دغه په زړه پورې لوبې وکړي او هغوی ته هم ماتې ورکړي. دا د دوی په روحیه باندې ډېر یو مثبت تاثیر وکړ، چې زه دغه ډېر یوه لویه کامیابي د خپلو ځوانانو د ټیم لپاره بولم.
د کامیابي عمده لامل یا عوامل که تاسو په ګوته کړئ د افغان ټیم په منځ کې چې کوم وو؟
زه فکر کوم چې ښه پلان ورته ورکړل شو د کوچ د خوانه. کوچ ډېر ښه پلان ورکړی او کپتان ډېره ښه کپتنسي وکړله. دغه وجه وه چې دوی په ډېر ښه پلان سره مخکې لاړه، پلان تر اخره تطبیق او بلاخره کامیابي دوی په برخه شوله.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه مسعود صاحب، څه فکر کوئ، افغانستان که له نامیبیا سره لوبه وګټي یا بایلي، د افغانستان په ګروپي لوبې باندې څه تاثیر کولای شي؟
زه فکر کوم چې که چیرې بایلي نو خدای نخواسته بیا به ډېر منفي تاثیر به وکړي. زه امید کوم چې نامیبیا ته هم دوی هغسې ماتې ورکړي. انشاءالله تعالی چې نامیبیا ته به دوی ماتې ورکړي. نامیبیا ټیم دوی باید ډېر اسانه وانخلي، د هغوی سره هم همدغسې لوبه باید ترسره کړي لکه څنګه چې د استرالیا سره ترسره کړي. نو که چیرې دوی نامیبیا ته هم ماتې ورکړله، په ښه مارجن سره دوی به انشاءالله دوم به پړاو ته هم لاره پیدا کړي.
و مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ 19 کلنو څخه کم عمره ملي ټیم استرالیا ته ماته ورکړي. را به شو د پروګرام بلې برخې ته. د کابل ښار د نجونو فوټسال سیالۍ د افغان ټیم وګټلې. دا سیالۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې وشوې چې د افغان ټیم وکړی شول. په پای لوبه کې د استقلال ټیم ته په 3-0 پایلې سره ماته ورکړي. په دې اړه نور حال د نجیبې زمان په راپور کې اوریدلی شئ.
د کابل ښار د نجونو ترمنځ د فوټسال لومړني دور سیالیو پایلوبه د یکشنبه په ورځ د افغان او استقلال ټیمونو ترمنځ د اولمپیک ملي کمیټې په جمنازیوم کې وسوه. په دې سیالۍ کې افغان ټیم وکړی سول. په 3-0 پایلې سره استقلال ټیم ته ماته ورکړي او د اتلولۍ جام خپل کړي. د استقلال ټیم دویم سو او سنګر ټیم هم دریم مقام خپل کړ. د نجونو لپاره د فوټسال او فوټبال کمیټې مسؤل حاجر ابوالفضل ازادي راډیو ته ویل دا سیالي له تمې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې او په بریالیتوب سرته ورسېدې.
شپاړس نجونې په دې ټیم کې انتخاب شوې. موږ ډېره تمنه ترې درلوده، ځکه چې لومړی ځل و دا سیالۍ مو په کابل کې ترسره کړې او زموږ له تمې یې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې. ډېر خوشاله یو د فوټبال په نسبت په فوټسال کې ډېرې تکړه نجونې شته چې و مو کړی شول خپل ټیم ته یې جذب کړو.
اخوا لوبغاړي هم وایي چې د دې سیالیو له ترسره کېدو ډېرې خوښې دي. دوی وایي دا سیالي یو ښه چانس و چې وکړی سي خپلې وړتیاوې نورې هم لوړې کړي. د دې سیالیو یوه ترسره کوونکي او لوبغاړي فانوس وایي نجونې ښې وړتیاوې لري، که چیرې دولت ورته پام وکړي په ملي او نړیوالو سیالیو کې به ښې لاسته راوړنې ولري.
جنکۍ چې فعلاً دې ټورنامنټ کې لوبېدل او کولی شي چې هغوی سره مسابقو کې اشتراک وکړي او ښه یو امتیاز لاسته راوړي. خپله هیله مې دا ده که چېرته زه فوټسال ټیم کې نه یم او نور زما فوټبال کې چې کوم جنکۍ دي ما سره هغوی فوټسال کې ټیم کې دي، هغوی ښه لوبېږي، هغوی چې امتیاز راوړي ته نه دی، هغوی د پاره نه دی، ټول افغانستان ملت ته دی. د هغوی افتخار زموږ افتخار دی، زموږ افتخار دی. هغوی
د نجونو ترمنځ د فوټسال سیالۍ چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې ترسره سوې، په پای کې شپاړس غوره نجونې د فوټسال غوره لیګ سیالیو لپاره انتخاب سوې. تمه ده د نجونو د فوټسال ملي ټیم په روان کال کې د اسلامي هیوادونو د نجونو د فوټسال ټیمونو ترمنځ لوبو لپاره اردن ته ولاړ سي. د فوټسال کمیټې چارواکي وایي تمه ده په نږدې راتلونکي کې د بلخ او هرات په ولایتونو کې هم د نجونو ترمنځ د فوټسال سیالۍ ترسره کړي، چې اته غوره څیرې به د فوټسال ملي سیالیو ته وبلل سي.
او را به شو د پروګرام وروستۍ برخې ته. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو په قطر کې یو لړ تمرینونه پیل کړي. دا چې د دغو تمرینونو هدف څه دی او د څه لپاره ترسره کیږي او څومره وخت به ونیسي، افغانستان د فوټبال فدراسیون د ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره په دې مرکه کې اوریدلی شي.
ملي ټیم قطر کې حضور لري او فشرده تمرین نه دی راغو لپاره د مونږ درې څلور مسابقه مخکې لرو ان شاء الله، چې یو مسابقه دوستانه پاکستان سره د جګړه په لاور کې کیږي، او بل مسابقه کې دی چې تاجکستان سره یې د فیفا ورته هغه لا کانفرم نه دی، او بل اصل هدف زموږ مهمه هدف چې دی هغه چیلنج کپ وایي صحیح چیلنج کپ دی چې په مالدیف کې په لسم می باندې شروع کیږي، او زموږ ګروپ ترکمنستان لاوس او فلپاین دی، هغه سره موږ مسابقه کوو، هغه لپاره دوی چمتووالی تیاری نیسي.
دغه تمرینونه څومره وخت دوام کبی او د کوم روزونکو یا کوچز لخوانه دی الته دوی ته تمرین ورکوي، او آیا افغان پلیران له خارج هم راغلي دي دغه تمرینونو ته څنګه؟
بله، دا اول چې په کابل کې او د ولایت څخه کوم کسان بهترینان انتخاب شو، دوی لار قطر ته او د امریکا نه د جرمنی نه د آسیا څخه، یعنی د اروپا د امریکا د کانادا او د آسیا څخه بازیکنان دي د خارج څخه چې په دویم او دریم لیگ کې دوی لوبي کوي، په خارج کې هغه بازیکنان دي دوی ته موږ دعوت ورکړي، دعوت نامه لګې لاغوي راغلي دي ټیم سره یو ځای دی، تقریبا سلویخ یو سلویخ کسان دی، هغه څخه اویشت شپږ ایشت کسان انتخابیږي او مسابقو لپاره ان شاء الله روانېږي، او ترینران ته اکثر تاسو وایم چې ترینران مربیان یوسف کارګر او علی اسکر لالی دوی ته پرې په کم کې دا کم د پنځلسم د فبروري نه شروع تر پنځشتم د فبروري پورې دا دوام لري، په خطر کې بیا دوی راځي کابل ته، او د پاکستان دوستي مسابقه ده او د فیفا یو دوستي مسابقه مو لرو په نظر کې، او هغه نه پس بیا دویم کم زوم په یو ای یعنی په اماراتو کې دی، چې په د اپریل په اخرو کې موږ د خیر امارات ټیم لیګو او غوښنه پسته هم د ځان مستقیما دوی مالدیف ته ځو او مسابقه ترسره کوي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو سنای پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي، تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري.
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر منه دوستانو ستړي مشي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او ناروغته نه پاملرنه سکتې مغزي څومره خطرناک کولای شي.
دومره بی حوصله مریضان دي، خپل هم خبرې نه دي، هغه خپل ګوشهګیر دي، د خپل خبرو هغه حوصله نه لري، اته دوه ته بدا خود الله تعالی نه دي پکار چې په دې کور کې دا جنجال روان دي، دوباره به دای بل حمله ته آماده کی.
نن له دې موضوع سره تمسی ټوټام چمتو شوې لمه فرشتي مرسل سره وسی. ډاکټر ان وای چې مغزي سکتا یو جدي ناروغي ده. لوړ فشار، شکر، شدید سردردي، د سګرټو څکول، رواني تشويشونه او ځینې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکتا په ارثي ډول هم له نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. کوم کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر حساس وي، له دې ناروغي نه وروسته ناروغ د کورنۍ خاصې پاملرنې ته ضرورت لري. په پیل کې عقلي او عصبي ډاکټر فرید احمد ستانکزای د مغزي سکتې په اړه وایي چې اکثره کسان بیا له ناروغ نه د هغو د ناروغي په اړه ځینې خبرې پټوي چې دا سم کار نه دی. ناروغ ته باید هر څه روښانه وي، هغه د دې کار ګټه وایي.
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې وسی دا ډیره خبرې ورته وایي چې وروره ته د جیک فشار له واجنه سکته د مغزي منستر ترغلی، یا د غوړ د وین له واجنه تاته سکته د مغزي منستر ترغلی، د قلبي تکلیف له واجنه تاته سکته د مغزي منستر ترغلی، ته دغه عوامل کنټرول کړه، ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار شي، یا ممکن یو وری مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي. څومره چې مریض سپینې خبرې وسی، یعنی ورته ویل سي ته له دغه عوامل نه حادثه د سکته د مغزي تاته منستر ترغلی بنان دغه عوامل ته باید کنټرول کړي. ټولنه کې استو نیم خبرې مریض تکو نیم پریدو نه، ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه واقعب د استرس، تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیک تک د فشار د عصبی کیږي. فشار د وینې د مریض جیکیږي، جیک فشار له وجنه ممکن مریض دفتن آنن عمل ته فرض مثال پیغام ورته راځي چې ورور د مړ سوی ده، پیغام راځي چې تره د مړ سوی، آنن دا مریض ځکه ورته آماده ده، سن جیک ده، وزن ډیر ده، کله چې دغه پیغام ور ورسېده مریض دفتن احتمال لري سکته د مغزي منځ ته راځي. دغه حادثات کې منګه کولای کولای سو په ډیر آرام په ډیر قرار په تدریجي شکل کولای سو مریضان تورتوایو چې فرض مثال زوی دی مریض ده فرض مثال راځه سلار سو پختنه ته په قرار 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 وضعیت عمومي دی مریض ته ګورو چې آیا دغه خبر اخیستلی سي تحمل کولای سي کنه که چیرې تحمل کولای سي په یو ری ورتوي او کني سي کولای په قرار قرار دغه موضوع ته یادوري وکي او که چیرې په هغه حالاتو کې په یو ګوچ دا مریض ډیر حساس ده او په آنی اندکه خبر باندې د کیدای سي سي دایل لاس ورکو بنان خبر باید په قرار او په آرام په بل وخت کې ورتو کو
د کورنۍ چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضرور دی چې مغزي سکتې کړي کچېرې د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغه نشي زغملای خو که دوی له ټولو ستونزونو لري وساتل شي د روغې دوی امکان ډیر وي
فامیل که هم بازه خلق دشته دی چه کل مریض تا توجه نکهی هغه مریض چه سکته مغزی کرده و تداوی شوه و بیا کورتا چه رازی مرتا ضرورت دشته چه هغه وقت به وقت فامیل دی هغه رمخواری وکی و فیزیوتراپی ورتا ورکی هغه کسان چه مراقبت شوه دوباره حالت اعاده کیگی اما سوک چه توجه نکه فامیل ورتا هغه خو مریض ده مریض توقعات زیاد لری توقعات زیاد ده چه باید فامیل ور سرخه چلند نکی آغا هم خپل زن تا توجه نکه ولی هم فامیلیم توجه نکه اغه حالت ډیر زر خراب شو په دغه حالت کې علاوه د ډیر چې فامیلیا نور پیوازان ورته رسیدګي کې خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکړي او کوم چې ورته د ډاکټر له طرفه توصیه شوې ده هغه اجرا کړي
د رواني اعصاب ناروغي متخصص ډاکټر هدایت الله دانشوي کله چې ناروغ له روغتون نه کوټه بيول کیږي اصلي درملنې حالته ناروغ سره په خچلند او غته په ډیره پاملرنه کیږي
اول چې کله کوټه دا کسان ورل کیږي د دوی مراقبت دلته اسن شروع کیږي د څه چې کله دوی کوټه غاسي داخله اکثرا د خپل فزیکی مایوبیت له وجې نه امید یې نو غته خبره او عمده مسئله چې کومه ده هغه د بیا غوونې مسئله ده د بیمار دوباره قدرت ورکول دي بیمار څنګه له دې نا امیدۍ نه وستل دي دا د کورنۍ اساسي دنده د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي یو بل مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي یو خو دیو کې اکثرا دا خلک نا امیده وي ځکه چې کار یې درلوده وظیفه یې درلوده نن دی په کور کې ولیدلی ده دې سره باید ډېر په وګین تندي باندې کوم عواطف چې دي هغو ته وکتل شي یو د ده لپاره زمینه د مصروفیت برابره سي دی باید له خپل ځایه پورته کړی شي دی باید وګرځي داسې احساس وکړي چې یاره څوک شته چې اوس هم واپسې دي کچیر د دل ډیر ډیپریشن حالت نه وزي د دې تر کومه بیا غوونه چې دا به لږ زغ تیزي کچیر ته دای پاسې دای نشي نو تاسو ور سره کینئ د سره خبرې وکړئ د سره تلویزیون وګورئ د سره شطرنج وکړئ د سره لوبې وکړئ
کله چې یو څوک مغزي سکته کوي هغه ته ځینې نورې ناروغي هم لامدې عمله پیدا کیږي ډاکټر دانش وایي چې کورنۍ دې د ناروغ هر نوې پیدا شوې ناروغي له ډاکټر سره شریکه کړي
سکتي مغزي تیر کړي وي کې ځینې نور مشکلات وي مثلا د لیدلو مشکلات وي دیو کې فرض مثال بعضې داسې کسان دي د مغزانو کې چې دوی نشي کولای خپل په حساب ډکې امتیازې تشې امتیازې دوی دا نشي کنټرول کولای د ځینې عصبي مشکلات له وجې نه چې کوم دوی ته پیدا شوي هیڅ کله دا خبرې پټې پاتې نشي ځکه دا ډېره خطرناکه به وسته تمامېږي اکثرا دومره بې حوصله مریضان دي خپل هم خبرې نه کوي هغوی خپله ګوشه ګیر دي د خپلو خبرو هغوی حوصله نه لري نو بیا دا خو څه کوي چې نور کسان د ده له مخې نه فرض مثال جنګ وکړي یا جنجال وکړي یا دوی ته مخکې له مخکې نه یو ناامیدي موجوده وي نو په دې وجه د دې مریضانو له مخې ډیر مهر ډیر مینه ډیر محبت کول پکار دي حتی دو ته به دا خود الله تعالی نه دي پکار چې په دې کور کې دا جنجال روان ده
د کابل سنکه امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته یې کړې وه هغه د کورنۍ په ډېره پاملرنه بیرته داسې روغ شو لکه له حملې نه چې مخکې وو
دا روی تشویشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تداوی نه شو بیرته راول کابل ته
سکته یې چې وکړه وضعیت یې څه رقم وو
ډېر خراب وو بیخي په حالت کوما وو په همدغه کور شفاخانه کې پراته وو هلته بستري وو بیا اوس شکر ښه دی دواګانې تاثیر لږ زره وکړه او روی حالت یې په خپل فامیل سیرو کل خوش بیرته خشو
دلته تداوی نکیدله
دلته تداوی خو خو خنه شو په اندیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس ښه ده
درنو اوردونکو اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې یو کسانو پاکله خبري شوی چې کله کوم ځای ته ځي د اغوستلو لپاره طلبي کالي راوړي بیا یې سوځوي او بیا هم اورنوري کوي
خزرتا خوار رسکور رانی کی بیار چی شکڑی
او سره بس بایک می موټر کی پریخو
چ بایک چی پریچ په بایک چی شو
وا خوری شای خودی رو پکې په نور شپه سی بالا د ګل مکی کمیس پکې و
نو د ګل مکی کمیس تا په بایک چا کو
وا خوری بیګا می واده کی نو اغوستای
ابا واده کی چا کمیس اغوستای و اغه د ګل مکی دا اغوستای و لستوری دم داسه زړی دل مالک په شکه چ په بوجی کې شو
کمیس پی والا
چوک چې دبل کالی راوړي او هغه واده کې هغه ته دغه بیا آل
او خورې څو واره مې ورته وویل چې دغه کار مه کوه دغه کار مه کوه ولې د خلکو کالی خپل چې زاړه مې خو واغونده زاړه خو نه دي وای دا خو یو جوړ دی یو جوړ څنګه واغوندم لاړه یو جوړ دی هغې نه راوړه
وای دا خو په نورو ودو کې خلکو لیدلی دي په دغه نور راوړي
ته څومره یو ګلمکۍ څونه ده ګلمکۍ غونې وي نه تا غونې څلور جوړېږي
زما بیا تاریانو په واده کې مې همداسې ورته کتله چې دې څنګه خیاته دا کالي وروړي دي هغه څره کبر جوړ کړی دي زه څه خبره چې د ګلمکۍ کمیس یې په غاړه کې دی
او خوره چې تر دا خبره وکړې زم د مغې نه کمیس راوړم هغه خبره ما نه غواړي ځکه ما کالي هغه په غاړه کې نه راځي
څوک چې طلبي کالي اخلي دغه بیا آل
او سړی دا ور خو مې دا بد کړی دی د ګلمکۍ د کمیسې و چاره وکه بیا داسې نه کوم
چې بیا دې خپلې نه وانورم چې پلانې نه کالی راوړم پلانې نه کالی راوړم بس
دا ورې د ګلمکۍ د کمیسې تاوان ورکه بیا یې نه راوړم توبه مې ده
خوره د تا مخ کې واده وکړه دا کار بم زه وکم خو چې بیا دې پاره دا خبره ونی کی
او یو ځای